د مینې پیغام.
نوې امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو د پاره کومه د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې ده. په دې کې موږ تاسو ته هر هفته یو نوی پروګرام وړاندې کوو او دا ستاسو ډیر زیات خوښیږي. ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته ټلیفون نه کوي او موږ ته خپل رائے راکوي. موږ هم په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږو کله چې تاسو موږ خپل رائے راکوي.
نن موږ ستاسو د پاره یو نوی پروګرام وړاندې کوو. زما یقین دی چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي. زمونږ یوې خور موږ ته ټلیفون کړی دی او هغې ویلي دي چې تاسو په دې پروګرامونو کې موږ له ډېرې ښې ښې مشورې راکوئ او زه ستاسو دا پروګرامونه ډېر په شوق سره اورم او دا زما ډېر زیات خوښ دي. تاسو په دې کې میندو ته ډېرې ښې مشورې ورکوئ چې څنګه به د خپلو بچو تربیت کوي. خو زه غواړم چې تاسو د پیغلو جینکو د پاره هم په دې پروګرامونو کې خبرې اترې وکړي چې هغوی څنګه د خپل ژوند د پاره ښې فیصلې کولی شي. نو دې سره به ډېرو پیغلو ته فایده ملو شي او هغوی به په خپل ژوند کې صحیح فیصلې وکړي.
زما خوږو مینهوالو، تاسو خو زموږ د دې ملګري دا خبرې واورېدې. نو موږ غواړو چې په دې پروګرام کې تاسو له داسې معلومات درکو د کوم په ذریعه به چې ستاسو د ژوند نه فالتو بوج ختم شي.
موږ وینو چې د ډېرو ښځو ودونه شوي دي او هغوی د خپل ژوند د پاره یو ملګری خوښ کړی. خو په افسوس سره وایم چې په دې کې نن سبا ډېرې فیصلې صحیح نی، د هغې انجام ښه نی، رشتې ډېرې زر ختمې شي. اکثر خلک وایي چې یو کس صحیح د واده فیصله ونه کړي نو بیا هغه ته په ژوند کې ډېر مشکلات پیښیږي او هغه بیا دا سوچ کوي دا به خوا چې مونږ واده نه وې کړی. کله چې زما واده نو شوی نو ما به له ډېرو خلکو نه دا خبره اورېده او زه دې اورېدو نه تنګه شوی وم. خو دا خبره رښتیا ده.
نو زما نه واده کړو ملګرو، مونږ دا پروګرام ستاسو لپاره تیار کړی دی او دا پروګرام د واده کړو ملګرو لپاره هم دی. به تاسو ټول دا خپه غور سره واورئ ځکه چې ردینه کم نصیحت تاسو حاصل کوي نو هغه بیا تاسو خپلو ملګرو، بچو، یارونو، خویندو ته ویلی شئ.
نن موږ سره ندیم رورم دلته موجود دی او موږ غواړو چې دا غنا د دې موضوع په باره کې یو څو خبرې ترې وورو. زما یقین دی چې تاسو به داغه د دې خبرو نه ډېر څه زده کوي چې څنګه به د خپل ژوند لپاره یو صحیح ملګری خوښوي. ندیم رورا، ستاسو د راتګ ډېره مننه.
السلام علیکم، ستاسو ډېره مننه چې مالمو نوې امید پروګرامونو سلسلې ته دعوت راکو. دا زما د پاره د خوشحالی خبره ده چې تاسو سره د دې په حق لا یو څو خبرې اترې وکم چې یو ښه سړی د واده کولو د پاره کم قسم ښځه خوښوي. دا زما د پاره یو ډیره خاص موضوع ده. په دې وجه نه چې ګینې ما واده وکړو، بلکې ما سره ستاسو فکر هم دی. ګورئ، د ښځو په باره کې زه یو خاص فکر لرم او تاسو زما خویندې یې. الله تعالی سړی پیدا کو چې د ښځې او ماشومانو خیال ساتي. خو نن که موږ وګورو نو ډیر سړی داسې دي څوک چې ښځو له تکلیف ورکوي او فایده ترې نه اخلي. خو زما خویندو، زه نه غواړم چې تاسو سره داسې وشي. د ښځو دپاره یوه د فکرمندۍ خبره دا وي چې د سړو هغوی څومره خوښې دي. د سړو اکثر ښایسته ښځې خوښې وي او ټولو ښځو ته د دې پته ده. دا ځکه چې الله تعالی سړی داسې پیدا کړی دي چې هغوی به په ښځو کې دلچسپي اخلي. او خزی غواړي چې ورته مینا توجه حفاظت او مرسته ملو شي او دا هر څه یو خاوند خزی لور کولې شي او مونږ سړولا دا یاد ساتل پکار دي. اکثر ناواده کړي خزی په خپل ډول سنگار باندې ډیر وخت لګی او غواړي چې د سړو توجه خپل ځان طرف ته راولي او وی دا امید ساتي چې خپل ځان د پاره یو ښه خاوند پیدا کی چې ورسره مینه کوي حفاظت کوي او خیال ساتي او دا یو عامه او فطرتي خبره ده. خو اوس دلته تاسو له د سړو په باره کې یو څو خبرې پیژندل پکار دي. آو ستاسو ظاهري ډول سنگار ضروری دی. سړی غواړي چې د ځان د پاره داسې خزی وکي څوک چې د خپل ځان خیال ساتي او صفا ستروي. خو که چېرې تاسو ښایسته نه یې یا ستاسو نسل جداوي نو تاسو له فکرمنده کېدل نه دي پکار. که ستاسو په خیال تاسو ساده یا بدرنګې ښځې نو بیا یو داسې سړی سره واده کول څوک چې تاسو سره مینه کوي ناممکن نه دي. دا ممکنه نه ده چې ټولې ښځې دې په ظاهري طور باندې ښایسته وي، خو دا ممکنه ده چې ټولې ښځې خپل ځانونه داسې جوړولی شي چې د سړو خوښې شي. زه به درته د دې وضاحت وکم چې زما څه مطلب دی. زه یو داسې سړی یم چې اکثر د کار دپاره مختلفو ځایونو ته سفر کوم، نو زه مختلف قسمه خلک وینم چې مختلف نسل او معاشرو سره تعلق ساتي. اکثر زه داسې ښځې وینم چې هغوی دا کوشش کوي چې د سړو توجه خپل ځان ته راوګرځي، خو په غلطه طریقه. هغوی داسې جامې اغوستې وي کومې چې بالکل مناسب نه وي. هغوی د خپل ځان ښودلو دپاره لنډې یا تنګې جامې اغوستې وي. تاسو پوهیږئ چې زه د څه په باره کې خبرې کوم. کله چې زه داسې ښځې وینم ناول خو زما توجه هغوی طرف ته شي، ځکه چې زه سړی یم. خو تاسو ته پته ده چې د دې نه پس زما سوچ څه وي. زه د هغوی په رویه باندې ډیر خفه شم. زما په زړه کې د داسې قسمه ښځو دپاره قدر نه وي. دا رښتیا دي چې دا ښځې د سړو توجه حاصلوي، خو صرف د دې دپاره چې ورسره بدکاری وکړي او د سړو په نظر کې دا ښځې بدکاره وي. نو زما خویندو کلم داسې کول نه دي پکار، ځکه چې نن سبا بدکاری ډیره زیاته شوې ده. زه به درته د خپل ځان په باره کې ووایم. کله چې ما غوښتل چې واده وکم، نو ما نه غوښتل چې داسې قسمه ښځې سره واده وکم، بلکې ما د یو ښایسته ښځې په ځای داسې ښځې سره واده کول غوښتل چې پکې نورې ډېرې خوبۍ وي. زما د پاره د ظاهري ښکلا په ځای د زړه ښکلا ډېره ضروري وه. کله چې ما د یوې ښځې په باره کې سوچ کولو، نو زما ذهن ته به دا خاص سوالونه راتلل: آیا دا ښځه الله پاک سره زما په شان مینه کوي که نه؟ دا د نورو خلکو خیال ساتي او که نه؟ د خپل مور پلار عزت کوي که نه؟ آیا محنتی ده او الله پاک چې کوم صلاحیتونه ورکړي دي نو هغه استعمالوي او که نه؟ آیا د خپل ځان خیال ساتي او خپل ظاهري ډول سنگار د الله پاک د مرضۍ په مطابق جوړی که نه؟ آیا هغه وفاداره ده او هغه به صرف خپل خاوند سره مینه کوي؟ دلته اوس د راز خبره ده. ټول سړي د جنسي تعلق په باره کې سوچ کوي، خو دوی ټول غواړي چې وي پیغلې سره واده وکړي. د کویدن نه پس ما په خپلې ښځې پوره یقین کولو او هغې هم په ما پوره یقین کولو، او مونږ یو بل سره او الله پاک سره وفادار وو. نو اوس چې زمونږ واده شوی دی، نو د واده نه پس مونږ د ښځې خاوند په تور یو ښه ژوند تیرو، او مونږ ته پته ده چې الله پاک هم زمونږ نه خوشحاله دی او مونږ د یو بل عزت کوو. نو دا ټول سیزونه زما د پاره ډیر خاص وو، او زما په خیال د یو ښه سړي د پاره دا ټول سیزونه ډیر اهم دي. زما خویندو، که چېرې تاسو واده کول غواړئ، نو دا خبرې یاد ساتئ: سړی په ښځو کې ډیره دلچسپي اخلي، ځکه چې تاسو مختلف یې. الله پاک مونږ مختلف پیدا کړیو، او دا ښه خبره ده. سړی د هغه ښځو عزت نه کوي د چا رویه چې ښه نه وي. هر وخت جنگ کوي یا خپل کار په وخت نه کوي. سړی داسې ښځه خوښوي څوک چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوي او د خپل ځان او د نورو عزت کوي. سړی هغه وخت د واده د رښتې نه مزه اخیستی شي کله چې ښځه د خپل خاوند مدد کوي او هغه سره د مقابلې کولو کوشش نه کوي. خاوند دا اورېدل غواړي چې هغوی واقعي د خپلو ښځو په نظر کې ډیر خاص دي، اگر چې مونږ نه بعضې وخت غلطۍ هم کیږي. زه به تاسو له یو مثال درکم. زما ښځه ډیره هوښیاره ده او هغه په خبرو اترو کې ډیره ښه ده، خو هغه خپله هوښیارتیا یا خبرې په ما باندې د تنقید کولو دپاره نه استعمالوي او نه دا ثابتوي چې ګینې هغه زما نه ښه ده. هغه ما له د خپلو خبرو په ذریعه تکلیف نه راکوي، نه، بلکې ما ته د هغې د خبرو او کارونو نه معلومه ده چې هغه زما ډیر عزت کوي او د خاون په تور مال ډیر اهمیت را کوي. هغه زما ډیر صفاتونه کوي او زه هم د یو ښه خاوند او د کورنۍ د مشر په تور د هغې خیال ساتم. نو ما هغې له ازادي ورکړې ده چې هغه د خپلو خیالاتو، د خپلو سوچونو او د خپل قابلیت ښکارنو کې. زه دا کوشش نه کوم چې په هغې تنقید وکم، او زه کله هم دا سوچ نه کوم چې هغه به ووهم، ځکه چې زه هغې سره ډیره مینه کوم. زما په خیال زه د ټولو نه ښه نصیحت تاسو له دا درکولی شم چې خپل خواهشات د الله پاک د مرضۍ په مطابق جوړ کړئ، د خپل خاوند او ځان دپاره دوا کوئ، د الله پاک نه دوا غواړئ چې تاسو د خپلو خاوندانو دپاره ښې ښځې جوړې شي، او دا دوا هم کوئ چې هغوی ستاسو دپاره ښه خاوندان جوړ شي. د الله پاک کلام کې ویلې شوي دي چې خپل ټول فکرونه الله پاک له ورکئ، ځکه چې هغه ستاسو خیال ساتي. الله پاک واقعي د دې خیال ساتي چې موږ چا سره واده کوو. کچر ستاسو په معاشره کې واده د مور پلار په خوښه کیږي، نو بیا هم الله پاک تاسو سره وي. کله نه چې الله پاک سړی، ښځه او د واده رشته جوړه کړې ده، نو هغه غواړي چې موږ دا د خوشحالۍ سره قبول کړو او فائده ته واخلو. الله پاک نه دوا غواړي چې د واده په فیصله کولو کې ستاسو مرسته وکړي.
زما ملګرو، تاسو خود ندیم دا خبرې وورې دي، زما یقین دی چې دا به ستاسو ډېرې خوښې شوي. ډېره موده مخکې یو سړی د خپل زوی دپاره د یوې ښې ښځې لټون کولو، نو هغه د خپل زوی دپاره څنګه ښځه غوښته. آیا دا ضروری وه چې هغه ښکلی وي، مالداری، ښه اخلی پخلی کولی شي؟ لږ سوچ وکئ. نو راځئ چې دا کیسه واورو او معلومه کړو چې هغه خپل زوی دپاره څنګه ښځه غوښته.
دا اوریدل زما د پاره ډیره زبردست خبره ده چې سړی د خپل ځان د پاره څنګه خزه خوخی.
ملکی ماته یاد دی سمو د مخ کې چې کله ستا واده نو شوه او ستا رشتي د پاره خلک راغلیو، او هغه د خپل زوی د پاره ستا رشته غوخته. د واده پر رشته کې داسې وختونه راځي کله به ته د خپل خاوند مدد کې او ضرورتونه به پوره کې، او دغه شان هغه به ستا مدد کوي او ضرورتونه به دې پوره کوي. خدا ډیر خاص وختونه ای کله چې تاسو په شریکه یو فیصله کوي، نو دې سره تاسو مینه نورم زیاتیږي. یو بل معاف کول، یو بل قبلول او د یو بل عزت کولو سره تاسو رشتہ نورم خکیږي.
زبدتا یو دراز خبر او کم، زما د واده شل کالو شو او اوسم زمونږ یو بل خوختی. هاو مونږ د یو بل سره ډیر زیاته مینه کوو، او په دې شل کاله کې بعضی وخت مونږ داسې فیصله کړی دی د کوم په حق لبانی چې مونږ اوس ووریدل. مونږه خزه خاوند دوانو په شریک باندې فیصله کړې دي، او دې سره زمونږ مینه نورم زیاته شوې ده. او کلم چې مونږ د یو بل مدد کوو، نو دام زمونږ د پاره د خوشحالی خبره ده.
اکثر چې زه الله پاک سره خبرې کوم، نو زه داغه د مینې او د رحم د پاره د الله پاک شکر کوم. ما ته معلومه ده چې زه یو بختور خزم چې یو مینه ناک او رحم کوونکی خاوند لرم. ما ته پته ده چې ډېرې ښځې داسې شته چې هغې په داسې حالاتو کې نه، او زما زړه د هغې دپاره ډېر خپه دی. ډېرې ښځې خوشحاله نه دي، یا یوازې دي، یا ډېرو سره دوکه شوې ده، او یا په ډېرو باندې ظلمونه کېږي. نو څوک چې په داسې حالاتو کې وي، د هغې دپاره زما دا مشوره ده چې تاسو د الله پاک مینه، قبولیت، معافي او رحم حاصلولی شئ. زما یوه ملګرې ده او هغې له خپل خاوند دوکه ورکړې ده، ډېر ظلمونه ورسره کړي دي، خو هغې د خدای پاک په کلام باندې یقین ساتلی دی، او هغې ته تینه ډېره تسلي ملاویږي. نو هغه اکثر په کلام مقدس کې د تسلۍ دا خبرې لولي، ستا خلک به ستا مددګار وي. قادر مطلق خدای دا هغه نوم دی، هغه ستا خلاصونکی دی، څوک چې د ټولو خدای دی. زما ملګری ته په خپل ژوند کې تسلي ملو شوې ده، او دا تسلی الله پاک هغې له ورکړې ده. هغې د الله پاک مینه حاصله کړې ده، او هغه اوس دا مینه نورو خلکو ته هم بیانوي.
ګرانو ملګرو، اوس مونږ غواړو چې د کلام مقدس نه تاسو ته د یو سړي په باره کې یو دلچسپه کیسه وکړو. څوک چې لاړ شي او د خپل مالک د پاره د یوې ښې ښځې لټون کوي. زما ملګرو، دا څومره لویه ذمواري ده. دا کیسه په کتاب مقدس کې د پیدایښت د کتاب سلیرشتم باب کې موجوده ده. مونږ ډیر وخت مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام کیسه تاسو ته کړې وه. چا چې ډیر په صبر سره د زوی پیدا کېدو لپاره انتظار وکړو او د دې وعده ورسره الله تعالی 25 کاله مخکې کړې و، نو بیا چې کله دا غزوی لا ماشوم وو، نو الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان اغستو او ورته ویل چې تخپل اکی یو زوی ماته د قربانۍ په تور پیش کا. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د حکم تابعداری وکړه او الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان ته وکتل او د هغه زوی حضرت اسحاق علیه السلام یې بچ کو او د هغه په ځای حضرت ابراهیم علیه السلام یو ګډ قربانی کو.
نو دا زوی اوس د سلویختو کالو دی او د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر یو سل سلویخ کاله دی. دا هغه خزا بی بی سارا یعنی د اسحاق علیه السلام مور وفات شوی وه. کتاب مقدس کې ویلې شوې دي چې هغه ډیر بوډا و. هغه خپل مشر نوکر ته وې. کتاب مقدس کې ویلې شوې دي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر زیات بوډا و. هغه خپل مشر نوکر ته وې چا چې داغه د کور خیال ساتلو. د مالی خدای په نوم زه تعالی قسم در کوم، د هغه خدای پاک چې پاسمان او زمکه بچی کوي، چې ته به زما زوی اسحاق ته پاره د دې ځای د کینان د ملک خلکو کې خزه نه خوښي، په ځای د دې واپس هغه ملک ته لاړ شه چې چرته زه پیدا شوی وم، او زما زوی اسحاق لا زما په خپلوانو کې خزه وګوره.
نو نوکر ته نه ډیر ښه سوال وکړو که هغه پیغله کومه چې زه خوښه کوم دې ملک ته زما سره نه راځي، نو ولې زه اسحاق هغه ملک ته واپس ولیږم د کوم نه چې ته راغلې؟ نو ابراهیم علیه السلام جواب ورکو، نه خیال کوه چې ته زما زوی واپسال ته بو نه ځي. مالی خدای هغه خدای پاک چې د اسمانونو بادشاه دی، زه د هغه ملک نه چې چرته زه پیدا شوی وم دلته راوستم. ما ته وویل او تړونی را سره وکړو چې هغه به زما اولاد له دا ځمکه ورکوي.
او دلته کې اوس حضرت ابراهیم علیه السلام په الله پاک باندې د خپل ایمان لرلو څرګندونه کوي چې کله تال تزي نو مالی خدای بستانه مخکې خپل یو فرښتہ زما د زوی د پاره خزه لټولو کې ستا مدد لرولېږي. که هغه خزه تاسو سره د راتلو نه انکار کوي نو خیر دی، ته د تړون نه آزادې، خو زما زوی به الته نه بوزي.
نو بیا نوکر لسو خان د خو توفو سره بار کړل او د سفر د پاره تیاری وکا. واه، د هغه مالک حضرت ابراهیم په هغه باندې پوره یقین کولو. ولې داسې نه ده؟ بیا هغه د هغه کلی په طرف روان شو چرته چې د حضرت ابراهیم علیه السلام رور نهو رسیدو.
نو تاسو د داسې قسمه کار کول په هکله سوچ کولی شئ؟ تاسو به د چرته نه شروع کوئ؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ته معلومه وا چې هغه ولې خپل دا خاص نوکر لیږي، ځکه چې تاسو ته پته ده چې اول هغه سوکل هغه د الله پاک نه دعا وغوښته، یو ډیره خاص او د مقصد نه ډکه دوا.
هغه داسې دوا وکړه، ته مالی خدای زما د نیک ابراهیم خدای پاک یې، ما نن کامیاب کا او زما مدد وکړه چې زره سفر په دې مقصد کې کامیاب شم. او بیا هغه د الله پاک نه په خاص موقع باندې دعا وغوښته او وی ویل، زه هلته د هغه چینی سره یم چې چرته به د خار پیغلی اوبه وړلو له راځي، چې کومې جینۍ ته زه ووایم چې لږ منګې را ټیټ کا چې اوبه وڅکم، که هغه ووایي چې اوڅکا او زه به ستا اوښانو له هم اوبه راوړم چې دا هم هغه وي چې تا خپل خدمت کوونکي اسحاق له خوښه کړې ده. که داسې وشي نو ماته به پته ولګي چې تا زما د نیک سره خپله وعده پوره کړې ده.
واه، هغه واقعي د الله پاک نه دعا غوښته چې هغه دا کار څنګه وکړي. هغه دا ایمان لرلو چې الله پاک به داغه مخې ته صحیح خزه راولي. ملګرو، راځئ چې دا کیسه لږ سات دپاره دلته پرېږدو او زه به درته ووایم چې یو ځل ما هم په داسې قسمه حالاتو کې د الله پاک نه دعا غوښتې وه. زمونږ نوي ګاونډیانو او هغې زما دمره نو خوښ، ما سوچ کولو چې هغې د الله پاک په باره کې دمره سوچ نه کوي. نو ما غوښتل چې کور کې د نورو ښځو سره د کلام مقدس لوستنه شروع کړم، خو ما نه غوښتل چې خپلې دې ګاونډۍ ته هم د راتلو د پاره ووایم. خو بیا ما محسوس کړل چې الله پاک غواړي چې دام راشي. نو کله چې ما لوښي وینځل، ما الله پاک ته وویل، یا الله، که ته غواړې چې زه دې ښځې ته هم راتلو د پاره ووایم، نو هغه اوس د کور نه بهر راوباسه چې دې خوا راشي. زما دا یقینو چې به نه راځي. نو بیا ما محسوس کړل چې هغې ته د راتلو د پاره نه ویم. خو تاسو ته پته ده چې څه وشو؟ چې څنګه ما دعا ختمه کړه، نو هغه د کور نه راووته او د خوا را روانه شوه. نو ما ورمنډه کړه چې هغې ته د راتلو د پاره ووایم. هغې راته ووي، زه به خامخا درځم، زه غواړم چې د کلام مقدس لوستنه وکم.
ملګرو، دا د یوې ښځې سره د تعلق جوړولو شروعات و، چاته چې په خپل ژوند کې د الله تعالی د حضورې ضرورت و. دا زموږ دپاره یو سبق دی چې په خپلو سوچونو کې په چا ظلم ونه کو او دا اندازه ونه لګو چې یو کس د الله پاک په باره کې هیڅ سوچ نه کوي. کېدای شي چې الله پاک همیشه زموږ د دعاګانو جواب را نه کړي یا ستاسو د دعاګانو جواب در نه کړي، خو الله پاک په دې موقع باندې هماته یو خاص سبق وښودلو. نو راځئ چې اوس د کیسې طرف ته واپس لاړ شو. نوکر د خپلو اوښانو سره د کوی خواته انتظار کولو. د دعا ختمولو نه مخکې ربکا چې د هغې په اوږو باندې منګی و راووته. حضرت ابراهیم علیه السلام نوکر ته دا نو ویلي چې هغه څنګه ښځه خپل مالک د پاره وګوري. زما یقین دی چې هغه ته پته وه چې الله پاک به د هغوی مدد کوي.
راځئ چې ورپسې آیاتونه وورو. هغه ډېره ښکلې جینۍ وه او لا واده شوې نه وه. هغه لاندې چینې ته لاړه، منګی ډکو او روخته. نوکر د هغې خواته ور منډه کړه او هغې نه یې د سکلو دپاره اوبه غوښتې. نو هغې هغه له اوبه ورکړي او ورته وویل، زه به ستا اوښانو لم اوبه راوړم تر هغه پورې چې تندی ماته شي. اوس دا یو آسان کار نو. هغې د کوی نه منګی ډکولو او هغه لسو اوښانو لې اوبه راوړې. د دمره اوږد سفر نه پس هغې به ډېر تږي شوي وو او ډېرې زیاتې اوبه به څکلې.
نو ملګرو، هغه صرف ښایسته او پیغله جینۍ نه وه، بلکې هغه یو تکړه او محنتي جینۍ وه او په خوشحالۍ سره د یو مسافر مدد کولو. د هغه سړي په هغې باندې نظر و او غلی ولاړ و او د هغې په باره کې سوچ کولو. هغه له خامخا دا فیصله کول و چې دا هم هغه جینۍ ده، ځکه چې کله هغې اوښان له اوبه ورکړي نو نوکر هغې ته د سرو زرو یو قیمتي نتکۍ ورکړه او دوه درنې د سرو زرو کړې ور په لاس کې. هغه به خامخا حیرانه شوي.
بیا ته هغه د کورنۍ په باره کې تپوس وکړو او ورته معلومه شوه چې د هغې پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام د رور زوی ناهور دی. څومره د اتفاق خبره ده؟ نه، دا اتفاقي ونه شول. کله چې تینه هغه تپوس وکړو چې موږ ستاسو په کور کې د شپې دپاره پاتې کېدی شو، نو د هغې جواب نه دا معلومه شوه چې هغه هم د میلمنو ډیر قدر کوي. هغې جواب ورکو، آو موږ سره ډیر بوس او واخشته او ستاسو د پاتې کېدو دپاره اجرم شته. هغې واقعي چې د اوښانو ډیر زیات خیال ساتلو. ولې داسې نه ده؟
یقینا چې هغه رحم کوونکې هم وه. بیا هغه سړي خپل سر ټیټ کو او د مالی خدای عبادت یې وکړو. نو هغه د هغې کورنۍ سره میلاو شو او خپل مقصد یې ورته بیان کو. د هغې رور او پلار وویل، دا خبره د مالی خدای نه راپیښه ده او موږ ورته ښه یا بد نشو ویلې. دا ربکه ده، د ځان سره بوزه، هغه د ستا د نیک د زوی ښځه شي، لکه چې څنګه مالی خدای په خپله ویلي دي. د ربکې مور او رور غوښتل چې هغه یو څو ورځې نورې ساره شي. به هر حال دا یو ډېر عجیبه کار وشو. خو نوکر غوښتل چې واپس خپل مالک له روان شي.
هغه جواب ورکو، موږ به ربکه راوغواړو او د هغې نه به هم تپوس وکړو چې هغه سوی. واه، هغې څومره ښه فیصله وکړه او په الله پاک څومره مضبوط ایمان لرلو. هغې وویل چې زه به لاړه شم. کله چې هغې وویل چې سبا سحر به لاړ شو، نو هغه د خپلې خدمتګارې او د حضرت ابراهیم علیه السلام د نوکر سره خپلې کورنۍ رخصت کړه او ورته وویل چې خورې، ته دې د زرګونو مور شې، ستا اولاد دې د خپلو دښمنانو په خارونو بریالی شي.
داسې ښکارېدل چې هغې ته معلومه وه چې الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د څه وعده کړې وه. ولې داسې نه ده؟ او بیا دا کیسه په دې طریقه باندې په خوشحالۍ سره ترسره کیږي. لږ وخت پس کله چې هغوی د اسحاق کور ته راورسي، نو ربکې اسحاق ولیدو چې د هغوی طرف ته را روان و. نو هغه د اوښ نه راکوزه شوه او سادر سره خپل مخ پټ کو. بیا نوکر اسحاق ته ټوله کیسه تېره کړه.
اسحاق ربکا خپل هغه خیمه ل راوسته چې دا هغه مور سارا پکې اوسېدلې وه او هغې ښځه شوه. اسحاق د ربکا سره مینه کوله. نو هغه ته د خپلې مور د مرګ نه پس آرام ملو شو.
ملګرو، په راتلونکې هفته کې به موږ د ربکې دا کیسه جاري ساتو او موږ به اورو چې هغه څنګه ښځه او مور وه. نو تر راتلونکې هفتې پورې تاسو ردی کیسې د اورېدو انتظار کوئ.
یو سړی او یو ښځه واده کوي، نو هغه دا د الله پاک په حضور کې کوي. د الله پاک په نظر کې د یو بدن شي او د خپل راتلونکي ژوند لپاره ملګری جوړ شي. کله چې دی واقعي د الله پاک د مرضۍ لټون کوي، نو بیا دی دواړو ته د دې واده نه خوشحالي ملاویږي. که چېرې د دوی په ژوند کې مشکلات راشي، خو بیا به هم دی خوشحاله وي.
د ښځې خاوند په تور موږ له همیشه دا خبرې یاد ساتل پکار دي چې د الله پاک په حضور کې به ژوند تیرو، او تر څو پورې چې موږ ژوند یو موږ به خوشحاله یو، یو بل سره به مینه کوو، او د الله پاک مرضی به پوره کوو. د الله پاک مینې موږ یو ځای کړی یو، او د هغه مینه به موږ همیشه قائم او یو ځای ساتي. که بیماری وي یا خوشحالي یا غم، که امن وي یا مشکلات وي، ګټه وي یا نقصان وي، خو د الله پاک مینه به موږ سره وي. خوږه خدایا، موږ ستانه برکت غواړو، او موږ همیشه په خپلو لارو باندې قائم وساته چې زموږ مینه نورم مضبوطه شي، او په خپل باقی ژوند کې نورم په خطر کې سره ستا خدمت وکړو.
نو زما خویندو، که چېرې ستاسو واده نی شوی، نو الله پاک نه دعا غواړئ چې تاسو د خپل واده دپاره یو صحیح فیصله وکړئ، او هغه ستاسو په ژوند کې یو نیک سړی راولي چې تاسو له خوشحالي درکړي. ډېرې جینکۍ داسې دي چې په ډېر کم عمر کې واده وشي. موږ له دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې موږ د یوې پیغلې ځوانې جینۍ دپاره د واده یو صحیح فیصله وکړو، او خاص طور باندې د الله پاک نه د مدد دپاره دعا غواړو، ځکه چې هر ښځه غواړي چې هغې ته حفاظت، مینه او سکون ملو شي. خو اکثر موږ ګورو چې ډېرې ښځې د دې نه محرومه پاتې شي.
موږ په جذباتو بروسه نه شو کولی، بلکې په یو صادق او رښتینی سړی باندې بروسه کولی شو. زموږ یقین دی چې نن به تاسو له دې پروګرام نه ډېر څه زده کړي وي. موږ به نور هم ډېرې خبرې زده کوو، خو زما ملګرو نن نه.
بالکل، موږ به په راتلونکي هفته کې نورې خبرې زده کوو. نو تر راتلونکي هفتې پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو. د خدای لاسو تم سپارو. د خدای پامان.
د خدای پامان. زما ملګرو، تاسو زموږ دا پروګرام واورېدو، زه امید لرم چې دا به تاسو ډېر زیات خوښ شوی وي، او تاسو به دې نه ډېر څه زده کړي وي. په د اجازت غوښتو نه مخکې زه غواړم چې په تلو تلو کې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زما ملګرو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یا موږ سره رابطه ساتئ، نو دینه موږ ته ډیره زیاته خوشحالي ملاویږي. نو موږ سره د رابطې کولو لپاره زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 سالور یو صفر او سالور، یعنی 00157947710074. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.